د مشره ډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني وښوي شپږ بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به په کرکې د امنۍ را پی رمست شوی مسله وي. دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو په اقلیم بدلون باندې کما نړیواله غونډه ده هغه هم تاسو لپاره راپور لرو. خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنیو د دیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی په خرک ضلع کې وسلوالو په پولیس چوکۍ بریټ کې پولیسو ته مرګ جوب لړولې. په اسلام آباد کې نن د اقلیم د بدلون په اړه د ورځنې نړیواله غونډه پیل شوې او شهزاده رحیم الحسینی د اسماعیلی شیا مسلمانانو 50م امام یا آغا خان ټاکل شوی. اوس خبرونو تفصیل د خبر پخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په پولیس چوکۍ بریټ کړ چې په کې درې پولیس وژل شي او شپږ جوبل دي. د کرک پولیسو ویاند شوکت علي نن رسنیو ته په ستولي بیان کې ویلي چې بیګا وسلوالو په درنو وسلو د بانډا د اوچا د بهادرخیلو سیمې په پولیس چوکۍ بریټ وکړ چې په کې یاد مرګ جوبل را مسته شو. د وژل شو پولیسانو جنازې نن په کوارټ کې وشوي. پر دې موقع د خبر پختونخوا پولیسو مشر ذوالفقار حمید رسنیو ته ویل چې وسلوالو پر پولیس چوکۍ د قبضه هڅه کوله خو د پولیسو د ځوابي کاروایي په نتیجه کې وتښتیدل. دوی زیاتوي چې په جوبلو پولیسانو کې د دریو حالت د اندېښنې وړ دی چې د علاج لپاره پیښور ته وړل شوی. تاریخ طالبان پاکستان رسنیو ته په استولي بیان کې د بریډ ذمہواري منلې. په اسلام آباد کې نن د اقلیم د بدلون په اړه د ورځنې نړیواله غونډه پیل شوه. غونډې ته په خپله وینا کې د نړیوال بانک د اقلیمي بدلون مشر ویلري هکی ویل که د اقلیمي بدلون د اغیز مخه ونه نیول شوه نو د ډیرو خلکو د مړ کېدو بیره رامنځته کېدای شي. غونډې ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویل چې د چاپیریال د ساتنې په هدف یې په صوبه کې ځنګلونه له ودر څخه 50% ته لوړ کړی دي. د سپریم کورټ جج جسټس منصور علی شاه بیا یادې نړیوالې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د اقلیم د بدلون له وجې په سن کې ځینې سیمې د انسانانو د اوسېدو قابلیت نه دی پاتې شوی. د پاکستان د پرمختیايي کارونو او منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال د اقلیم د بدلون په اړه را جوړې شوې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د ماحولیاتي بدلون له وجې رامنځته شو سیلابونو پاکستان ته ډېر تاوان اړولې.
Just 2 years ago 1/3 of our country was under water.
صرف دو کال په خوا زمونږ د ملک دریمه برخه تر اوبو لاندې و. 3.5 بلیونه خلک به کور شي وو او ول 100 کسان وژل شي وو. د 1.5 بلیونه ډالرونو زیات نقصان د ملک کمزوري اقتصاد ته رسیدلی وو. د پاکستان د پر د اقلیم بدلون یو لری خطر نه دی بلکې یو ژوندۍ حقیقت دی.
په اسلام آباد کې د اقلیم د بدلون په اړه را جوړی شوې نړیوالې غونډه کې څه باندې سل ماهرین او د بیلابیلو ادارو مشران ګډون کوي. د غونډې تابعیا ډان میډیا ګروپ کړي. د غونډې مخه د جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د اقلیم د بدلون اغیز کمولو د لپاره همکاري رامنځته کول دي. د شمالي وزیرستان د وړ قبلي د ډاکه کړي چې بیا دغه تا د وسلوالو پر ضد کارویانو کې ولسی وګړو ته مرګ جوړ لا وختانو پراخ احتجاجونه به پیلوي. په دې لکه په رون په میرلي کې د وړو د ټولو شاخونو یو غړه جرګه شوي چې پکې له حکومت د امنیت غوښتنه هم تکرار شوي. د میرلي حسوخیلو یو مشر او د ومی نشتل ګوند شمالي وزیرستان غړي ملک نثار علي خان په دغه موخه مشال ډوتول چې د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو مرګ جوړ لا ورته نور د ملو وړ نه ده. د برسحال کې دا چې دوه ورځې وړاندې هم په حیدرخیلو کې یو ماشوم د ماټر ګولې پریوتو په پیخه کې وجل شو. ځای خلک وایي په دې وروستیو کې په میرلي کې د ناامنۍ پیخې هدفي وجنې او بیا د وسلوالو ضد پوځي کارویانې زیاتې شوي چې پکې وخت په وخت ولسی خلکو ته مرګ جوړ لوړي. په میرانشاه کې پوځي او د میرلي ضلع انتظامي چارواکو بیګا مشال ډوتې ویل چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد کارویانې توندې کړي او هڅه کوي چې پکې عامو خلکو ته زیات ونه رسیږي. شهزاده رحیم الحسینی د اسماعیلی شیا مسلمانانو 50م امام یا آغا خان ټاکل شوی. د اسماعیلی فرقې پر رسمي ویبپاڼه لیکل شوی چې پرونه د پرتګال په لزبون ښار کې په یو مذهبي دستوره کې د وفات شوي امام مولانا شاکریم وصیت واورول شو چې پکې هغه ویلي د مشر زوی رحیم الحسینی با د تر مرګ وروسته نوی امام وی. په دستوره کې د نوی امام کورنۍ او د اسماعیلیا فرقه نورو لوړ پوړو مشرانو ګډون وکړ. شهزاده رحیم چې په 1901 کال زیږیدلی د اغا خان د پراختیایي شبکې په ګڼو ادارو کې مهم رول لرلی دی. نوموړي تر هغې وروسته د اسماعیلي فرقې د مسلمانانو روحاني مشر شو چې د پلار او د اسماعیلیا فرقې نه څلوېختم امام کریم الحسینی د پرورې پر څلورمه په لیزبن ښار کې د اتاتیا کلونو په عمر کې وفات شو. په ټوله نړۍ کې د اسماعیلي فرقې شاوخوا 15 میلیونه منونکي دي چې په افغانستان، پاکستان، تاجکستان، ایران، هند او د افریقا په ځینو برخو کې میشت دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې تر مخه به یې په دغه هیواد کې نر خزیان د ښځو په سپورټس یا لوبو کې برخه نشي اخیستلی. دا برسیال کې ده چې په دویم واره د ولسمشر جوړېدو رئیس ټرمپ یو شمېر داسې اقدامات کړي چې په کې نر خزیان هدف ګرځول شوي. په سپینه ماڼۍ کې د لسګونو ماشومان او ښځینه لوبغاړو په وړاندې د دغه فرمان د لاسلیک کولو په موقع ولسمشر ټرمپ ویل چې اوس په د ښځو لوبې یوازې د ښځو لپاره وي. د ټرمپ له دې فرمان سره بعد امریکا حکومت متی ادارې هغه سکولونو ته له پندونو ورکولو انکار کوي چې د ښځو په لوبډلو کې نرخزیانو لوبغاړو ته د سپورټس اجازه ورکوي. ټرمپ په دغه مقاده هم ویل دی بعد د اولمپک سیالیو نړیوالې کمیټې ته هم وایي چې په لاس انجلس کې په 2028 کال کې له کېدونکو سیالیو وړاندې د نرخزیانو لوبغاړو په اړه خپل قوانین بدل کړي. د اتر دې محل مشال خبرونه خبرونه مو لمشال رادیو واردل تاسې زمک خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په کرک ضلع کې وسلوالو د پولیسو پر یو پوستا برید کړي او په خیبر کې مشرانو د وسلوالو لخوا د دوو سوداګرو پر وجلو د خپګان څرګندونه کړي.
د شریعت په نامه دا شریعت نه دی، دا بربریت دی، دا ظلم دی، دا بدموشی دی، په دغه نامه دی روغلا دی.
او د نړیوال بانک د اقلیم بدلون مشروای که د ماحولیاتی بدلون د اغیز مخاو ننیول شو نو د ډیرو خلکو ژوند له مرګ له ویر سره مخ کې دی شي.
And there will be too many people die if we wait for the global north to put on the table all of the money that morally they probably should.
او د ټولنی زور سنې او د غلط استعمال پر تاوانونو اهم راپور لرو.
نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس غلط خبرې کوي،
د دې چونکه دغه کنزلمارو ته یا دې چې کم سزاګانې ورکې پنشمنت نو داغه ورته پیسې ملاويږي، نو دیو کلم دا احساس نه کوي کشران چې کوم دی نو هغه ته سپکه جواب ورکوي.
نور هم یو شمه موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د خبر پختونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو د پولیسو پر یو پوستا په برید کې درې پولیس وجل یو 15 ورځې جوړ کړي. د کرک پولیس چارواکو نن په یو بیان کې ویلي چې دا برید تیر ماخام د بنده د اوچا په بهادر خیلو سیمه شوه چې په ځوابي ډزو کې وسلوال په شات تمبول شوي. د کرک ضلع د برید په اړه نور حال د مشال ډیو خبريال ممتاز بنگش راکوي.
د یادې ضلع پولیسو ویان شوکتلی رسنیو ته استول شوي یو پیغام کې ویلي چې د فبروري په 16 شپې نوخته وسلوالو بادرخیل سیمه کې د پولیسو په یوې پوستې برید وکړ. ویان زیاتوي پولیسو د وسلوالو سره د ډزو ته بدله وکړه خو د برید نه وروسته وسلوال په تختیدو کې بریالي شوي دي. د برید په ترڅ کې درې سرتیري تیمور حیات، نقیب او عدنان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. ژوبل سرتیري د کرک ضلع روغتون ته رسول شوي کوم کې چې د درې سرتیرو وضعیت له خطر سره مخامخ دي کوم چې د پیښور روغتون ته استول شوی دی. د برید زیموري کورنۍ چارو وزارت له اړخه نه قانونه ګرځول شوی ډلې ټي ټي پی په غاړه اخیستې ده. د پولیس ویان تر مخه پولیسو په خواو شاسیمو کې عملیات پیل کړي دي. د وژل شوی پولیسو سرتیرو د جنازي الموس په یاد ځل کې ادا شوی. په دې محل د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ذوالفقار حمید رسانیو ته ویلي پولیسو د خپل ځان قرباني ورکړه خو د وسلوالو برید ناکام کړ.
جو ہمارے جوان ہیں انہوں نے ماشاءاللہ
زمون زنانو د بہادری سره مقابله وکړه او دا بریتی ناکامه کړ. وسلوالو غوښتل چې په پوستي قبضه وکړي او بیا یې د سیمې خلکو پر ضد وکاروي. خو د پولیسو ځوانانو د بهادرۍ مظاهره وکړه. په دوی د درنې وسلې سره بریت شوی و او دښمن هغه حمله ناکامه کړه او وسلوال په خپل مقصد کې ناکامه شول او وتښتیدل. دا زیاته کړه پولیسو ته به ټول وسایل ورکوي تر څو د وسلوالو ضد عملیات کامیابۍ سره ترسره کړي او په سیمه کې امنیت پر ځای کړي. کرک ضلع د تیل او ګیس سره سره د یورینیم او ځینې نورو زیرمو په لحاظ یوه شتمنه سیمه بلل کیږي، چېرته چې د تیرو یو څو میاشتو نه د ناامنۍ پیښې سوا شوي چې پر ضد یې د سیمو خلکو اندېښنه ښکاره کړي او بیا بیا یې د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم کړي. بلخوا د ضلعي پولیسو مشر شهباز الهي په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره ژمن دی او په بیلابیلو سیمو کې د قانون نه سرغړونکو پر ضد عملیات هم دوام لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګورئ، اوس راځو یوې بلې موضوع ته. پرونو د شمالي وزیرستان په امیرلی کې د دوړ قبیله ټولو خاخونو یو جرګه کړي او له حکومتې د امنیت ټینګولو غوښتنه تکرار کړي. په عین حال کې دوی دا هم ویلي چې امنیتي ادارې د کاروباریانو وبخي پر مهال د ولسی خلکو له ځپلو ډډه وکړي. دوی د ډکه کړې چې په عملیاتو کې بیا ولسی وګړو ته مرګ جوړ واوخته نو دوی به ټولې لارې تړي او پراخ احتجاجونه به پیلوي. په شمالي وزیرستان کې پوځي او د ضلع انتظامی چارواکو ویلي چې د امنیت ټینګولو ته ژمن دي او هڅه کوي چې په عملیاتو کې ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. پړه نور حال لسمه د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
میرلی کې د داوړ قبیله ټولو شاخونو پرون د فروری په 15مه بیا د امنیت ټینګښت لپاره جرګه کړي او پریکړه یې کړي چې کبیا د غلطه د وسلوالو په نوم کاروایی کې هم کس ووژل شو نو ټول سړکونه بتړي. د میرلی داوړ قبیله د دیوډاندې هم په وار وار جرګه کړي او حکومت فوز نه غوښتنه کړي چې امنیت ټینګښت لپاره وسلوالو زیات کاروایو کې دي د مولس خیال وساتل شي. دو یوای چې دوه ورځې وړاندې حیدرخیلو کې بیا یو ماشوم د غلطه د فوز لخوا وشتل شوې ماټر ګولې پر وټو په پیخه کې ووژل شو. نمیر علی حسوخیلو یو مشر او امین نېشنل ګوند شمالي وزیرستان غړی ملک نصر علی خان مشال ریډیو ته وویل پریکړه یې کړې چې حکومت فوز لالوري کا بیا مولسی وګړو ته زیان ورسېدو نو پراخ احتجاج به پیلاوي.
د سلویر لیارې مرلی ترن نوځي سلویر سره لیارې احتجاجان بندوي تر دې هغه وخت پرې چې مشته انصاف نوي ملاو شو او د کوم خلک چې دولت پندېږي مشته د سر د امن ضمانت نوي روکړه.
د میرلی اوسې دونکي وای چې میرلی کې زنا وسلوالو د جمعات په لوډ سپیکر او اعلانونه هم کړي چې دوی به نور میرلی کې بریدونه نکړي. خود غلطه فعال حافظ گلبادر او تحریک طالبان پاکستان ډلو لا په رسمي توګه داسې اعلان نه خبر کړي. د میر علی داوړ قبیله یو شاخ یې د کو هم سوبر زوړان د اعلان کړي چې خپل سلوېخته ټاکلې چاته هم اجازه نشته چې د دوی په خوره کې لټو پک سره وګرځي. د دې اعلان پس یې د کو کې ځای سلوېختی د ایدک بازار امنیت ساتلو لپاره عملی ګام اخسته او د کمیټي کسان پر سړکونو ولاړوي. میرلی کې د ورستیو کې د ځای خلکو په وینا نام نه یې پېښه هدفي وژنې او بیا د وسلوالو زی د فوز کروای زیاتې شوه. ځای خلک وای چې اکثره بریدونو کې عام خلک د مرګ جوړ بل سره مخ کیږي. د میرلی دغه قبیلو جرګې په اړه وړاندې او پرون شپې بیا په میرامشاه کې فوزی او میرلی ځلی انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو زیات کاروای توند شوه چې دوام بلري خو د مولس خیال ساتلې شي. څوک چې له وسلوالو سره اړیکې یا مرسته نه کړي دا غوی زید هیڅ ګام نه دی اخیستل شوی نه هم دوی چاته د کورونو یا د سیمې خالی کولو ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال رډیو ته وګستی او سرزو یو بلې موضوع ته پرون د خبر په تیرا میدان او باډه کې لسیو سیاسي مشرانو د وسلوال لخوا د دوو سوداګرو د وجلو پر پیخه خوشنی خوولي او په دوا جلا جلا احتجاجي غونډو کې یې پر وسلوالو غکړې چې دا کسان بې ګنا وو او دوی دې پښتنه وبخي. پرونه د خبر په تیرا میدان او باړه کې ولسی او سیاسي مشرانو د وسلول لخوا د دوو سوداګرو د وجلو پر پیخه خواشینی خودلی او په دوه جلا جلا احتجاجي غونډو کې یې پر وسلوالو غکړې چې دا کسان بې ګنا وو. د پیژندلو وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی شیر محمد پریده او د هغه د ترزوی ابرار پریده د جنوري پر دیرشمه تختولی وو او د پروري پر څلورمه یې مړی وموندل شو. د هغوی د جنازې مونږ پرون په باغ میدان کې وشو او خاورو ته وسپارل شول. هلته د خیبر ضلع پولیسو په تیرا میدان کې میاشتو امنیتیز واکونو بلی چې د پیښې پلټنې یې پیل کړي او د ککړو کسانو پر ضد به سخت ګام پورته کوي. په نور تفصیل د مشال ډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی شیر محمد اپریدی او د ترزوی ابرار اپریدی د جنازې لمونځ د فبروري په 15 نیټه ماسپخین محل په باغ میدان کې وشو او مړی خاورو ته وسپارل شول. په دې موخه په تیرا میدان او باړه کې دوا احتجاجي غونډه وشوې او د سیمې سیاسي او قومي مشرانو پکې د خپل ویناو په وخت د دغه پیخي غندنه وکړه. په میدان کې وی غونډه ته د وینا په وخت ملک کمال الدین پردی ویل چې وسلوالو شیر محمد پردی او ابرار پردی بے ګنا وژلی او دوی به خامخا پښتنه وکړي.
د شریعت په نامه دا شریعت نه دی، دا بربریت دی، دا ظلم دی، دا بدموشي دی. په دغه نامه دی راغلی دی چې د شریعت راوړم. په دغه نامه چې ځف د فوج هنیو پیام فوج خلک تنوست دی، د فوج د خلک اومیشتل نو فوج له خطو سو نه ویل سرم د مشر ممل اجل تکړه چې هغه د تو خدمت نو ګرو او په تو باندې د کله خلل په د خطر یې کړی دی چې په دالو کا کې امن وي. زب به چت کوم کم بر خبره تا کوم چې مونږ مستر ولر یو کا سرم جی کمالم جی او کا جنم جی دا پښتنه به ته کو.
په باډا بازار کې تر سره شوی غونډه نه پاس د باډې سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد پردی مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان ډیر په بے دردی سره وژل شوی او دا پیخه نه هېرېدونکې ده.
شیر محمد جی په خپل د غونډې تیرو ټول نه معزز سړی وو چې دغه د خلک د تختولی وو وغه 15 ورځې ولته نو سو موږ ریاست وو د موږ حکومت تماشا کوله، موږ سکیورټی فورس تماشا کوله. نو دا عمل نه په الفاظو کې بیانېږي خو ټول نه و خیری د خپګون خبره ده. نو ما سړی دا خبره خوري نه کوي چې دلته سړی او انسان دی څنګه لول شو ګډا لول شو کا ورای لول شو کا ښای لول شو یک سو بونو غوند کې لکه یو غوي غو خر نرونه سی والوري کې نور وخه خوري او کدا درې سو غولته د شتګردي او رنکور دي یا کوتلون دي یا غلط دي یا تختون کې دي. نو دا خو ډیر زرا فوج ولته پروتک لکه سړی څنګه ذهن دې چاو مانی چې ابي داسې پرنورس خلک وري و به لولوي و به شهادت باندې رسوي.
د تیرا میدان د سوداګرو اتحادیې مشر شیر محمد پردی او د ترزوی ابرار پردی د جنوري په 13 نیټه وسلوالو تختولی وو او بیا د فبروري په 14 نیټه ووژل او د دوی مړی په یو غره کې غورځولی وو. د تیرا ځنې اینی شاهدان وایي چې دا محل هلتا په لرې پرتو سیمو کې ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار حافظ گلبادر ڈل او لشکر اسلام غڑی فعال دی. د جنوري په 15مه نیټه په تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ادا کړې و چې هلته د خفیا معلوماتو په اساس باندې د عملیاتو په محل عبدالعزیز عرف کاری اسماعیل او مخلص په نوم د دوا کمانډرانو په شمول سلور وسلوال وژلې دي. د خیبر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د ترګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډی د تیرا د دغې پیښې پلټنې پیل کړې کړی دی. د خیبر ضلع په تیرا میدان کې دا دوه تنه سوداګر په داسې حال کې وسلوالو وژلي چې هلته د پاکستان امنیتي ځواکونه موجود دي، او دوی په بیا بیا ویلي چې دغه سیمې تر خپل واک لاندې راوستلي، او وسلوالو ته به پکې یو وار بیا د خپل ځای جوړولو موقع ور نه کړي، او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرحات شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
او ریدون کوس راز دې ته چې د پېښور های کورټ په امر د وراثت یا میراث په اړه د مقدمو لپاره په پېښور کې ځانګړی عدالت قائم کړل شوی چې سیول جج به د دغو مقدمو اوریدنه کوي. یا د عدالت د تیری نه ل ورځې کار پیل کړی. هلته د خیبر پختونخوا د سرکاري وکیلانو د سازمان صوبایي مشر سنگین شاه خان د دې اقدام هرکلی کړی، وای چې له دې سره به یو خوا د میراث مقدمې زر فیصله کیږي او بلې خوا ته به پر نورو عدالتونو بار هم کم شي. پړه تفصیل له پېښور د شبیر رمضان په دې راپور کې.
د پېښور هایکورټ په لارښوونو پېښور کې د میراث یا وراثت مقدمو لپاره ځانګړي وراثتي عدالتونه اعلان شوي دي چې ورته به اوس د وراثت زاړه کیسونه هم لیږدول شي، او د غرض لپاره اړوند عمله هم پجکړه شوې ده. د خیبر پختونخوا د سرکاري وکیلانو د سازمان صوبایي مشر سنگین شاه خان د هایکورټ د لارښوونو په اړه وایي چې پېښور کې د عدالت کار پیل کړو چې د عدالت سره به د میراث کیسونه زر تر زره فیصله کیږي، او بلخوا به عدالتونو باندې بوج هم کم شي.
دلی راشی او څومره کیسونه چې ډیر وخت نه پینډینګ وو، نور کورټ کې بنور کارنوم ډیر زیات وو، نور کیسونه بوم ډیر زیات وو، نو دا بس سپیشل دا کیسونه اوري.
د وکیلانو تر مخه د وراثت کیسونو کې زیاتره ستونزې زنانه وتوي، ځکه خپل جیدات کاغذونه هم نه لري، او هغه د کور نارینه سره وي، کم چې داغوی په عدالتونو کې او دغه کیسونو کې مخالفه ډله وي. بیا ټولنه کې د زنانو بهر وتل، تڼې او قشرو تتل، او بیا په کلونو کلونو مقدمه کول یو لوی ننګونه وي. د زنانو مقدمه کوونکي د پېښور های کورټ وکیل مهفش محب کاکا خیل په دې بابله مشال لیړو ته وایي
دا خزه ډیر زیات مسائل ته تر مخه کیږي، او بیا چکل عدالت تراشی نو الته مقصد د اوټ تاریخونو دونو دوګ د ملاويږي یا تاریخونه بدليږي. کم کس داغي خلاف دی کیس کړ دی، چانه دی وراثت کې هغه خلګو غیر اور دی تر دې سو کم دی، نو غوی ته پته چې دا خزه تنگ کا خیر کېغه کیس چې کم دی یا خو پخپل پری دی، او یا اغوی چې کم دی اثر رسوخ استعمال کی.
نو مړو جاتی وی چې تر وخت کیسونو کې زنانه د ټولنیزو مجبورو لوجي کیسونو نه پشاشي، او یا که فیصله د هغوی په حق کې وشي هم نو عمر یې تیر وی. د وکیلانو د سرکاري سازمان مشر سنگین شاوای چې د های کورټ په لارښوونو د پېښور وروسته به ټول ډیویژن په کچه د وراثت د ځانګړي عدالتونه جوړول شي، او د هغې وروسته به د صوبې ټولو ضلعو ته دا غځول شي، او سیول جج به د دې مقدمو اورېدنه کوي. او څرنګ چې پېښور کې د اړونده سرکاري محکمو ټول اهلکاران دې کې پځکړي شوي دي، دغه شان ټول عدالتونو کې به د ججانو په شمول پوره عمله پځې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډیو ته وګرځي. اوس رزو دی ته چې د پاکستان د مرکزی حکومت په وینا په څلور وڼو صوبو کې پر زراعت یا کرنې آمدن ټیکس لګول شوی چې د روان کال د جولای له اولې نیټې څخه به شروع کیږي. د خبر پښتونخوا حکومت هم دغه ټیکس د قانون منظوري ورکړي. په دې قانون کې ویل شوی هغه کروندګر چې آمدن یې له شپږو لکو تر دولس لکو روپو پورې وي پنځلس فیصد ټیکس پور کوي، خو کروندګر وایي دا ډول اقدامات به ورته په تاوان تمامیږي. بلخوا حکومت بیا وایي چې پر زراعت د ټیکسونو لګولو فیصله د نړیوال مالیاتي صندوق IMF د هغو شرایطونو له عمله کړي چې پر اساس یې قرضه ورڅخه ترلاسه کړي ده. په دې اړه نور تفصیل د مشرډیو خبریال شانواس ترګزی راکوي.
د IMF د شرطونو سره سم پاکستان کې به په زرعي پیداوار ټیکس د جولای د اولنۍ نیټې لاګو کیږي. دغه ټیکسونو لپاره څلور وړو صوبو قانون سازیانې کړي، او د پیداوار د درجه بندۍ په مطابق به د کروندګرونو د آمدن یا انکم ټیکس په لړ کې پیسې اخیستل شي. د خیبر پختونخوا صوبې حکومت هم دغه شان قانون د جنوري په 14مه منځوره کړي چې پکې ویل شوی هغه کروندګر چې کلیز آمدن تر شپږو لک روپو پورې وي هیڅ ټیکس به نه ورکوي. د صوبای حکومت په دغه قانون د محمدو د کروندګرو ته اتحاد مشر ګلاب شیر مومن مشال رډو ته وویل د ټیکس لګولو نه وړاندې باید کروندګرو ته سہولتونه ورکړی شي.
زمیدارونه هغوی چې خپل محنت مشقت زیات وکړي او زیات پیداوار حاصل کړي سبزیانو او د غلو، نو به زمونږ ګورنمنټ چې کوم دی کو هغه صوبایي سطح باندې دی او کوې باقي سطح باندې دی دومره پورې نالایقه دی چې دغه پیداوار مخکې دغه له مارکیټ نشي ګټلی چې بارني ملکونو ته خپل پیداوار خپل سبزیانې وغیرہ ایکسپورټ کړي. نو دغه سبزیانې به زمیدار چې کوم دی نو هغه په بټی کې غورځي او ضایع کیږي، نو دغه هم د زمیدار د ډېرې پریشانۍ سره مخ دی.
وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب څور زوړاندې او په تیر ورځ هم د میډیا سره په خبرو او جاري شوی خبر پاڼه کې ویلي دغه ټیکسونه د آی ایم ایف یا نړیوال صندوق د قرضونو د شرط سره سم لګولي. آی ایم ایف پاکستان ته د ستمبر په 15مه 2024 د $2 اربو قرض ورکولو پروګرام منظور کړو. دغه منظورۍ نه وړاندې د پاکستان د خزانه وزارت د تیرو بیانونو سره سم د آی ایم ایف په شرطونو کې د تیلو ګرانۍ، زراعتو ته سبسیډي ختمول، د ځینې سرکاري نغوکریو نه د فارغېدو وروستو پنشن ختمول او ځینې نور شامل وو. دغه ټیکسونو لګېدو سره به کروندګر د کوم مشکلات سره مخ کیږي او که څنګه د کروندګرو د صوبایي تنظیم غړي او د پښتون قومي جرګې او مشر لیاقت یو سبزي مشال رډو ته وویل مشکلات دومره سیوا شوي چې د وجې زیات زمینداران خپل ځمکه په هاوسینګ سکیمونو یا د کورونو منصوبو والاو باندې خرڅوي. وجه یې دا ده چې کروندګر لوړاندې هم هیڅ ګټه نه لري.
د شپږو لکو نواله تر 1200 لکو پورې چې رچا ذریعہ مدني شو شنو پاغي باندې 45% ده، شپږو نواله تر 2200 لکو پورې دا 10% بیا دا 30% او خیری چې د شپږ 50 لکه مدني سیوا شي نو بیا په 50% ټیکس لګیدل دي. دغه بل پزمکه باندې ټیکس لګیدل دي 2.5 اکړه زمکه چې چای نیری نو پاغي باندې ټیکس دی. دغه درم ټیکس بیا د کپنو په شکل کې دی، په غټو کپنو باندې 29% ټیکس او په وړو کپنو باندې 40% ټیکس. نو دا ټول سیزن چې موږ وګورو د دې ځای زمیدارو ته هم ډېر زیات ستوندو سره مخامخ کیږي او یقینا چې کله زمیدار د ستوندو سره مخامخ کیږي خوراک د کمی به موږ کار کیږو.
د لیاقت یو سبزی په خبره د سورز راهسي د دوی احتجاجونو هم روان دي. سوابي ناتر ډیر اسمن خان احتجاجي لړۍ غزولې ده، ولې لاندو ورځو کې به د صوبې د ټولو ضلعو کروندګر راغونډوي چې په حکومت په د زرعي ټیکس د فیصلې واپس اغستو لپاره زور راوړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځي چې په اسلام آباد کې د اقلیمی بدلون په اړه د ورځنۍ غونډه نړیواله غونډه نن پیل شوه چې ډان میډیا ګروپ یې تنظیم کړی. په غونډه کې تر 100 زیات بهرني ماهران او د بیلابیلو ادارو سازمانونو مشران هم ګډون لري. د دې غونډې موخه د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقلیمی بدلون د اغیز کمول لپاره همکاري رامنځته کول دي. پر نور حال د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
And there will be too many people die if we wait for the global north to put on the table all of the money that morally they probably should.
دا د ورلد بانک د اقلیم بدلون ډایریکټر ویلری هکې دا چې پښپګم فروری په اسلام آباد کې وی غونډه ته وینا کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د اوریجنای نړیواله غونډه ته بیا ډان میډیا ګروپ کړی دا. په غونډه کې تر څلو زیات بهرني ماهران او د بیلابیلو ادارو مشران هم ګډون لري. ویلری هکې د غونډه ګډونوالو ته خبرداري ورکړو چې د اقلیم د بدلون د اغیز مخه و نه نیول شي نو د ډیرو خلکو د مړ دو ویرا ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور غونډه ته وویل چې د خیبر پختونخوا نوم د ترګری د پیخو د پر اخستل کیږي. خو دی دا ویل غوړي چې د صوبې د چاپریال د ساتنې لپاره ډیر کار کړی دی او هلته د ځنګلونو شمیر د 35% ته رسولې دی. د سپریم کورټ جج جسټس منصور علی شاه غونډه ته د وینا په مهال وویل چې د اقلیم د بدلون لوجه پسین صوبه کې ځنې سیمه د انسانانو د اوسېدو قابلیت نه دی پاتې شوی. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب او د پرمختیايي کارونو او منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال هم غونډه ته وینا وکړه. احسن اقبال په پاکستان کې د کال 2022 سیلاب ته په اشاره وویل.
Just 2 years ago, 1/3 of our country was underwater.
صرف دوه کاله په خوا زمونږ د ملک دریمه برخه تر اوبو لاندې وه. 3.5 میلیونه خلک بېکوره شوي وو. 1.5 لک کسان وژل شوي وو. د $1.5 بلیون نه زیات نقصان د ملک کمزوري اقتصاد ته رسېدلی وو. د پاکستان لپاره د اقلیم بدلون یو لرې خطر نه دی، بلکې یو ژوندی حقیقت دی.
It is a lived reality.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کوارډینیټر محمد احیا په خپل وینا کې د اقلیم د بدلون په اړه ارقام وړاندې کړل او ویل
کلائمیٹ چینج از نو لانگر ا ڈسٹنس.
دا اقلیم بدلون نور یو لری خطر نه دی پاتې شوی، دا اوس پیل شوی دی او د ټولو انسانانو لپاره تر ټولو لوی مشترک خطر دی. زمونږ سیکرټری جنرال انټونی ګوتریس لګم د وړاندې ویلیو چې مونږ په لوی لار د اقلیم جهنم ته ور روان یو او په مو اوس هم په اکسلیټر اخی دا. سیلابونه د ځنګلونو اور خوشحالي او شدید موسم اوس زر زر راځي او تر پخوا ډیر زیات زیان رسوي. دا چاپیریال او دا اقلیم د بدلون په اړه کارکونکو خبريال محمد داود خان مشال رډیو ته وویل چې داسې نړیوالې غونډې ډېرې ګټورې دي، خو باید په داسې ناستو کې د عمل لپاره یو طرحه رامیسته شي او تګلاره جوړه شي.
کله هم چې په پاکستان کې داسې د موسمیاتي بدلون په اړه باندې داسې غونډې کیږي، نو اصل کې مونږه اس ڈی جی کلائمیټ ایکشن باندې کار کوو. په وفاقي سطح باندې هم او صوبایي سطح باندې هم په موسمیاتي بدلون باندې دغه شان په مختلفو محکمو کې ځان له ډیسک جوړ شوی دی، په هغه باندې کار کیږي. څنګه چې په نور دنیا کې د موسمیاتي بدلون په اړه باندې کانفرنسونه غونډې کیږي، دا غونډې اوس په پاکستان کې هم شروع شوې. دا ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره ده او پاکستان چونکې د دې نه ډېر زیات متاثر دی د موسمیاتي بدلون نه، نو پکار ده چې خلکو کې نور هم آگاهي راشي.
د غونډې مقصد په جنوبي آسیا کې د اقلیم د بدلون د اغیز کمولو لپاره د هیوادونو ترمنځ همکاري رامنځته کول دي او د کال 2019 پورې پاکستان د دې جوګه کول دي چې د اقلیم د بدلون سره مقابله وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږستی وخت شوې دی 6:00 بجې. د دې غړي مهم خبرونه صدا سيدي چې د خبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په پولیس چوکۍ برید کړی چې پکې درې پولیس وژل شوي او 6 جوبلي. د کرک پولیسو ویان شوکت علي نن رسنیو ته په استولي بیان کې دغه خبره کړې او د ویلي چې بیګا وسلوالو په درنو وسلو د بانډا داود شاه د بدرخیلو سیمې په پولیس چوکۍ برید وکړ چې پکې یاد مر جوبله رامسته شوه. دغه راز بلخوا تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په استولي بیان کې د دې برید ذمہواري منلې. په اسلام آباد کې نن د اقلیم د بدلون په اړه د ورځنۍ نړیواله غونډه پیل شوه. غونډې ته په خپله وینا کې د نړیوال بانک د اقلیمي بدلون مشر ویلر هکی ویل که د اقلیمي بدلون د اغیز مخه ونیول شوه، نو د ډیرو خلکو د مړ کېدو ویره رامنځته کېدی شي. او بل خبردار چې د شمالي وزیرستان د وړ قبیلی د ډکور کړي ک بیا د غلطه د وسلول پر ضد کارویانو کې ولسی وګړو ته مرګ جوړ لوخته، نو پراخ احتجاج به پیلوي. په دې لړ کې پرون په میرلي کې د داول د ټولو شاخونو یو غړه جرګه کړي وا چې پکې له حکومت د امنیت غوښتنه هم تکرار کړه. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم په حیدرخیلو کې یو ماشوم د ماټر ګولې پریوتو په پیښه کې وژل شو. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد کاروایانې توندې کړې دي. او شهزاده رحیم الحسینی د اسماعیلي شیعه مسلمانانو پندوستم امام یاغا خان ټاکل شوی. د اسماعیلی فرقې پر رسمي ویبپاڼه لیکل شوی چې پرون د پرتګال په لیسبون ښار کې په یو مذهبي دستور کې د وفات شوی امام مولانا شاه کریم وصیت واورول شو چې پکې هغه ویلي د مشر زوی رحیم الحسینی به د تر مرګ وروسته نوی امام وي. او سمو رازو د پاتې نیمایتا بیا هم د تاسو مچې په دې نیمای کې هم موږ یو شمیر راپورونه لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې امریکا غواړي چې کیف په راتلونکو میاشتو کې له روسیې سره پر اوربند موافقه وکړي نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. شنون کې وایي احتمالي انتخابات ښایي د اوکراین سیاست او په څو میاشتو کې هلته د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. ګولیاس په دې اړه د مشال ډیو د خبرونو مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې زر پایتا رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوې شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی ادارې غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړې توګه که اور بند وشي. د کیت کیلوګ دا سرګندونې د اوکراین په سیاست کې یو توده او حساسه مسله راپورته کړه، ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربن تړون روستو هم ترسره کیدی شي. د نومول په خبره دا هغه سدی چې په سو میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ټرمپ د ولسمشرې کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکران جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه لکس ویلي دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو یې د خبرو میز ته کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوه میخائیل الکسیف وای چې د ټرمپ اداره د ټاکنو مسله په دې هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي، خو هغه وی دا د روسي په حق تللې شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دي، خو په هند نظر لري چې هغه په خنډ دا خبرې نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدې کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکران کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نورې لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلنسکی د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی، ځکه چې د هغه 15 کلنی موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوې وي. زیلنسکی د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسي یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله لدې پلوه هم پیچلې ده چې له هغه هیواد شپږ میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هیواد کې دننه بیکور شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي، نو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلنسکی هم دغه خبرې د فروری په 14 د برتانی خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړې وي. د کیلوګ د سرګندونو وروسته د زیلنسکی یو مرستیال رویټرز خبریجانس ته وویل که د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي نو دا یو ناکامه پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونه ډارېږي. زیلنسکی او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پرسته د سفر پر مهال د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکی ورته ماته ورکړې و او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی، د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړي او وی ویل چې د دې ګټه پوتین ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتین به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپاګاندا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټریټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بی ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسي پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلنسکی شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونه یې د 2022 کال منی کې د روسي څخه سیمه بیرته ترلاسه کړي، خو د جګړې 4 کاله پوره کیږي او روسیې په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي نو د زیلنسکی شهرت کم شوی دی. پوهان دریز لري چې جرنال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي 2 کلونو کې د اوکراین دفاع سارله د زیلنسکی لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2014 کال په فروری کې دا مشهور جرنال له دندې ګوښه کړی وو. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی وو چې زیلنسکی د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن وو.
تا او ګولیا ستا سید اوکران په اړه راپور وړاندې کوو لمشال ډیو سوسه
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر دې وړاندیز چې د غزې استوګندې بلې سیمې ته ولیک دوی خبرګونونه څرګند شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې له تړانګې د فلسطینیانو احتمالي ستل ظالمانه هڅه بللې. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یو دولت د جوړېدو غوښتنه کړې. نور حال په دې راپور کې
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زور د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگټن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزې ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. شغله ټرمپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګ ووسی او په بل ځای کې ځای پر ځای شي د غسیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ترامپ تر سرګندونو ورسته پرون سپین ماړی وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو د سیمه بنیسي. د سپین ماړی ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شغله ترامپ دی باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالاتونه د غزې پر غاونه کې برخه ولري. د ترامپ د سرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پروند فلسطینیانو له هر راز بي ځای کې دوسره مخالفت وکړ. دغه هیوا ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید د دې زمينه برابر شي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بي ځای کې دوه وړاندیز خندلې او خبرداري ورکړې دي چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې یو ویاند پرون وویل غزه باید پر راتلونکي کې د یو فلسطینی دولت اساسي برخه وي. د غویاند زیاته کړه چې اروپای ټولنه داسې لارې تشمنه ده چې د اسرائیل ترڅنګ یو فلسطینی دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالد ترامپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووځي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوزونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونه افغان کډوال چې امریکا او نورو ځایونو ته د کډکېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې ژوند کوي له چارواکو غواړي چې دوی ته لږه اوږده موده وخت وټاکي چې خپل کارونه او شتمنۍ راغونډې کړي. پر نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس آژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ترامپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28مې څخه د لښ تر لشه دریو میاشتو لپاره وځندول شي. د کار په پاکستان کې مشتخه افغانان اندیشمن کړی دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړی ویل دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را پدې خو په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف اونې مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو پاړه د وی غونډې مشي وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوز لوی درستیز عاصم منیر هم وو. شغلی شریف وویل چې چرته د افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد آزادی راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کار درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کار درلودونکي افغانان به د 15 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.
د ایستلو وخت 15 کاله چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه ده چې دوی ته باید وخت ورکول شي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستان شي.
یو ان ایچ سی آر او آی او ایم وی چې دوی په ځانګړي ډول دغه افغان اتباو په اړه اندیشمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخ دی شي لکه قومي او مذهبي اقلیتونه شزیوان جونی خبریالان د بشري حقوقو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او د سنور کسان. د دغه دوه مؤسسو په ګډ بیان کې د هم راغلي دي چې دوی له هغه امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوشي له پامه ونه غورځوي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
بشار لډیو ته وګستې ل دمه مخکې تاسې راپور اوریدو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونو افغان کډوال چې امریکا او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. اوس راځو دې ته چې په اسلام آباد کې د امنیتي موضوعاتو یو څیړنیز مرکز وایي په تیر جنوري میاشت کې په پاکستان کې یو ځل بیا په وسله والو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هغو حملو کې 215 کسان وژل شوي چې 205 وسله وال اهم پکې شامل دي. په روسیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ د پیښو پر ضد ولسی احتجاجونه اهم شوي، خو حکومت او پوځ وایي چې د ترګري پر ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو خلاف یې هدفي عملیات روان دي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وای په ملک کې د تیر کال د دسمبر په نسبت د روان کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د فروری په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وای چې د کال 2015 د جنوري په میاشت کې سلور اویا وسلوال بریدونو کې 215 کسان مړی شوی دی. چپکی د یادی داري مشر عبد الله خان مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوی هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامینا یہ نظر آیا ہے
په کال 2025 د جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیخي په شمالي او په جنوبي وزیرستان ټنګ او لکی مروت کې مخې ته راغلی دي او دا د کال 2014 نه پس اړومبه داسې میاشت ده چې په کې د تختولو پیخي ډیر زیات سیوا شوی.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چی جنوری پمیاش کی یوازی پا خیبر پختونخوا کے شپک سلوی خوصلوال بریدون شوی چپکی نورلس بریدونا پا قبائلی زلو کی شوی. دا ادارے پا وینا دغا بریدونو کی 15 پیت کسان مڑی شوی دی. پا پی خبر کے خبریال ارشد یوسف زئی مشال ریڈیو تو ویل چې په یخ موسم کې د وسلوالو بریدونا د زیاتې دو یو وجه په پاکستان کې دننه د دوی استوګنې دي.
د دې په شا باندې یو وجه خدا کې دی شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې کم غړي دي چې کم داغي فایټرز دي اغا اوس هم د افغانستان په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تګ جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنگز دي تورخم شو یا بولدک شي داس نور لار دي پای بند دوی را تګ ناممکنات تر رسیدلې دي. هلته کې پاکستان ډېر ښه سکیورټی میکانیزم دی خو دوی بیا هم پټ پنا په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دي دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړی ټارګټ کړی دي خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډېر زیات دی او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څخه خاص ځای نه دی معلوم. د دوی یو سینټر نه وي دوی اکثر حملو کې او پنا شي دوه کسان درې کسان په موټر سایکل باندې راشي حمله وکړي نو دغه هم یو وجه کې دي شي چې د دوی دا حمله کمیږي نه. بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمی کې دغه حمله کمېدلې او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو یا په سپرلي کې به هغوی عملیات سیوا کول دا شنته کې به ټي ټي پی هم کول خو دا ځل په جمی کې هم د دوی حمله د دوی کاروایانې کمې شوې نه دي. نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چېرته چې دوی ته حرکت کول تګ راتګ کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې سلیریش وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړه شوی دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په اخیری ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورټی فورسز کارکونکو مړه شوی دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی نو هغه نه پس په دې حملو کې سیواواله راغلی دی او هغه بنیادی وجه هم دا ده چې الته کې زمونږ افغانستان کې کوم طالبانو حکومت ته هغوی سره تعلقات هم خراب دي او مونږ د هغوی سره چې کوم د ملیټنسی باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې اډرس کولو کې هم ناکام یو. نو همدا وجه ده چې التنا حمله چې کمی دي هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي. بل طرف ته کوم ګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته. زما په خیال کې لیک اف کوآپریشن چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا دي د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو مؤثر حکمت عملی چې کوم ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2023 کې 950 وسلوال وجل شوی وو. اداره وایي چې په کال 2023 کې وسلوال بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته وګستی اوریدونکو اوس راځو ته که څه هم ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا د معلوماتو، تفریح او د خپل رائے د اظهار ترڅنګ د خلکو لپاره د کاروبار یا وسیله ګرځېدلې، خو پر دغو شبکو نظر لرونکي ځینې پوهان وایي چې پر فیسبوک، انسټاګرام او ټیک ټاک بعض ځوانان د پښتنو د کلتور، روایتو او اخلاقیاتو خیال نه ساتي چې لوج یې نه یوازې دوی په خپل بلاری کیږي بلکې هغه زرګونه نور ځوانان اهم بلاری کوي چې دوی ګوري. پوهان وایي په کار چې ټولنیز رسنۍ د ټولنې د پرمختګ لپاره وکارول شي. پر نور حال په خبره زموږ خبریاله خالدانیاز راکوي چې د ټیک ټاک د یوې کارونکې په غږ پیلېږي.
رسونه په ټیک ټاک کې خلک زیاتې دل نو خلکو په کې دا کنزل سٹارټ کړی. بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس
د مردان اکسا وای دی دوه کال وړاندې ټیک ټاک باندې لایف پروګرامونو کې برخه اخیستل شروع کړل. چترینا دیتا گٹا ہم کی دلا اکسا وائی اسنی وقت کے پر ٹک ٹاک غیر اخلاقی خبری کولیشی
پہلا منت کی تما تقریباً 80-90 دغشان اباسر بیا ما هر ویک 50,000-60,000 اباسر د ټیک ټاک لایو نه خو چکل رو رو ټیک ټاک بیا په پاکستان کې خلکو ته پته ولګی دا بیا خلکو سیمونه روړل د بهر نه هغه سیمونه به واچول بیا خلک لایو راتلل. رسونه په ټیک ټاک کې خلک زیاتې دل نو خلکو په کې دا کنزل سٹارټ کړی. بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس غلط خبرې کوي.
د شانګلي سیمې د رسنو یو فعال افسر افغان وایي لبد مرغه په اوسنی وخت کې چې په ټیک ټاک کې مجبہ کارول شي نو هغه اخلاقی نه ده.
د دې چونکه دغه کنزلمارو ته یا دوی چې کم سزاګانې ورکې پنشمنت نو دغه ورته پیسې ملاويږي نو دیو کلم دا احساس نه کوي چې مونږ یو قامی خیانت کوو، مونږ خپل جبه بیلو خپل کشران چې کوم دی نو هغه ته سپکه جبه ورکو. تاسو یقین وکي هغه ورځ ما کاته یو ماشومو نو هغه د یو بل کس سره ناسي هغه مشروم ډېر لوی کنزلماري دا ماشوم داغه نه یو لس درجه بر کنزلو کی هم د ټیک ټاک دی دا ډېر خپل پلیټ فارم هم کې دی شي ټولنیز رسنۍ دی مونږ ډیر په ساحوتو کارولې شو په دې باندې مونږ خپل آنلاین بزنس مخکې بوتلې شو.
د مخابراتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی اے تیر کال دسمبر کې یو راپور جاری کړو چې تر مخې دی هواد کې د یوټیوب استعمالونکو شمیره 9.1 کروڑ ده. همدغه شان 6.4 کروڑ خلک فیسبوک باندې موجود دي. راپور تر مخه پاکستان کې د ټیک ټاک استعمالونکو شمیره 15.4 کروڑ ده. ټیک ټاک استعمالونکو کې 88% سړي او 22% ښځې دي. د مردان لیکوال او شاعر اکبر هوتی وای په ټیک ټاک استعمالی دن کی جبا د ځوان کول اخلاقیات ته زیان رسي. دی وای وای ټولنیز رسنۍ د ټولنې پرمختګ د پاره وکارول شي.
دا په ایشان زمنګ چې کم اخلاقی اقدار دي دا بالکل لغې پزدا منلې دا په ټیک ټاک باندې غوړم چې په دې لړکی قانون سازي وشي او دغه قانون سازي په ذریعہ باندې دې مخه ونیول شي.
د ټولنیز رسنو فعالان وای سوشل میډیا نه صرف د خبرو اترو او درای د اظهار یو ارزان ذریعہ ده بلکې د دې دلاري اولس کی پوها راوستو سره سره ګټي هم تر لاسه کیدلې شي. خل دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوس هم ورځو دی تا ټاکل شوی چې د کرکټ د اثرانو جام یا چمپینز ټراپی سیالۍ د رواني فروری میاشتې پر 19 نیټه پیل شو. د مارچ تر 9 پورې په پاکستان متحده عرب اماراتو کې دوام وکړي. په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون اتلو ډلې برخه اخلي. تفصیل په دې راپور کې. دا شیبی د هغه وخت دی چې کله پاکستان په 2019 کال کې د نړیوال کرکټ چمپینز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د تلانو جام یې پورته کړ. اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په قربتوب د فروری په 19 د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په گروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلند، بنگلاديش او په گروپ بی کې افغانستان، آسترالیا، انګلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي، په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامېږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادی شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځنې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ضایع کیږي. نو په چمپینز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي.
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چمپینز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. د غراس په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومراہ او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شہزاد وایي د هند لوبډله پر دې له پاکستان خدا چې څلور سپن بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپن بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د تلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوي لوبډلې ډیر خوشاله نه دي. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چمپینز ټرافی ته د پاکستان وتل آسان نه دي.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئله و پاکستان ته راځي. یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی خسته دی. د سره بابر اعظم کې دیش اوپننګ ته وځي، ځکه سائم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوش دل شاه چې په ورستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دی. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته لکه نسیم شاه، شاهین، حارث رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راونډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغې په ټیم کې نه دی خسته. د یو پاکستانی په حیث زه غواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده، ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترین اته لوبډلې په چمپیونز ټرافی کې لوبيږي.
لوک آی وډ لوف پاکستان ټو وین ابویسلی بینګ ا پاکستانی، بٹ لوک اٹس وونټ بی ایزی، ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلینګ.
بل خو د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین به خپلې نیوکې کوي، خو د په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړ اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم زادران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیزه نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولی او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق تل او نویزاد ران اهم په لومړي ځل داسې مهم سیالي ته غورشوي. د حشمت الله شایدی په کپتانې اعلان شوی لوبډله کې نور غورشوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش لمخې افغان لوبډله بعد د فروری پر 28مه د سویل افریقا، د فروری پر 26مه د انګلند او د فروری پر 28مه بال آسترالیا سره لوبیږي. د چمپیونز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19مه د پاکستان په کراچۍ کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربا پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ بعد فروری په 28مه په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپیونز ټرافی لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیم فاینل میچونو ته وځي. لومړی سیم فاینل میچ به د مارچ په 4مه او دوهم به په 15مه وي، او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په 9مه فاینل لوبه وي.
Pakistan were through over the line, massive win, great scenes.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 13500 15015 شپته او ول زرا 1300 کیلو هرتز، او د مخام ل شپګو تر وو د مسخوتن ل نهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر 12 بجو په منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز اوریدل شي.